په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د ملي پخلاینې علي شورا مشر وي په قطر کې رواني خبرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. تر خبرونو وروسته خبرونه له احمد تکل نوري.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې نن د بست ساتونکو د عامو نهنګانو ته ماتې ورکړه، او د برتانیا د پارلمان یو غړي وایي چې په ایران کې د ایراني الاصلي برتانوي میرمنې نازنین زاغري راتکلیف محاکمه ځنډیدلې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن یک شنبه په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د بین الافغاني خبرو پرانیستون کې غونډه پروند هکېلو خواو او د امریکا او د افغانستان په مسایلو کې د داخلو بهرنیو خواو په ګډون پایل شو، او دواړه لوري نن د غونډو مهالويش او هغو کارونو په اړه بحث کوي چې باید ترسره شي. د افغانستان د دولت د پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزي نن ماسپخین په دوحه کې د دې خبرو د پرمختګ په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل. ښاغلی ستانکزي د خبرو فضا مثبته وبلله.
امروز روزی آمادگی بین دو طرف هستن که مجالس تقسیم اوقات و کارهایی را که باید انجام بدیم سری از او صحبت خواهد شد.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دې خبرې غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې سولې ته د رسېدو لپاره انعطاف وښیي. ښاغلی عبدالله همدارس د افغان دولت، طالبانو، قطر او امریکا ترمنځ د پلان شوې څلور اړخیزې غونډې د فسخه کېدو خبر ورکړ، ځکه د هغه په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ناڅاپه قبرص ته سفر وکړ. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په کندوز کې د نښتو په ترڅ کې لس وسلول طالبان وژل شوي دي. د کندوز د ولی ویان عصمت الله مرادی نن ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله تېره شپه هغه مهال واوښته چې د کندوز ښار په اړونده شینوارو سیمه کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ.
بېګا شپه د کندوز ښار دویمې حوزې اړوند د شینوارو په پوستو طالب وسلوالو بریدونه وکړل چې په دغه بریدونو کې لس طالب وسلوال وژل شوي، شپږ ټپیان او درې ارادې موټرسایکلونه هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي همداراز وویل چې د طالبانو په برید کې پنځه پولیس هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. طالبانو ویلي چې په دې برید کې یې اووه دولتي سرتیري وژلي او څو نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې زیاتوي چې د نښتې پر مهال د یوې نږدې پوستې پنځه سرتیري وژل شوي دي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې د بست ساتونکو لوبډلې د امون هنګانو ته په دولسم اوور کې په لسو وکټو ماتې ورکړه. بیټنګ د امون هنګانو پیل کړ او په ټاکلو شلو اوورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سیالي لوبډلې ته د یو سلو درویشتو منډو هدف وټاکه. د بست ساتونکو دا هدف په دولسم اوور کې پرته له دې چې کوم لوبغاړی وسوځېږي پوره کړ. نن په مخکینۍ لوبه کې د کابل بازانو د سپینغار پړانګانو ته ماتې ورکړه. بیټنګ پړانګانو پیل کړ چې په ټاکلو شلو اوورونو کې سیالي لوبډلې ته د یو سلو درې څلوېښت منډو هدف وټاکه، خو د کابل بازانو دا هدف په اتلسم اوور کې پوره کړ او له دې بریا سره د اتو پوینټونو په لرلو سره د جدول سر ته راغی. مسایناک او بند امیر د شپږو شپږو پوینټونو په لرلو په دوهم او درېیم ځای، او د بس ساتونکي د څلورو پوینټونو په لرلو سره په څلورم ځای کې دی. د لوبو دا لړۍ د چهارشنبې ته ورځې چې د وږي شپږویشتمه نیټه ده دوام کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د برتانیا د پارلمان یو غړی وایي چې په ایران کې د ایراني الاصلي برتانوي میرمنې نازنین زاغري راتکلیف محاکمه ځنډیدلې ده. طلب صدیق چې په لندن کې د میرمن زاغري د استوګنې د سیمې وکیله ده، نن یکشنبه پر ټویټر ولیکل چې دا خبره د نوموړي میړه دې ته کړې ده. میرمن صدیق په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، یوازې دومره لیکلي: زغری کله هیله منوي، کله ناهیلي، کله خپه او کله په غوسه وي. د پارلمان د غړي زیاتوي چې میرمن زغری یو ځل بیا په ناندریو کې د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي. طلب صدیق ویلي چې نن د ورځې په اوږدو کې به په دې اړه نور جزئیات ترلاسه شي. د ایران قضا چې د محکمو په اړه مهم جزئیات پټوي، د نازنین زغری د محکمې د ځنډیدو په اړه رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو ویل کیږي چې قضا غواړي پر نوموړي له رژیم سره د مخالفت زاړه تورونه بیا راژوندي کړي. د کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکي ازمویلو ځنډیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. د دې واکسین ازمویل د یو ناروغ په بدن کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له رامنځته کېدو وروسته ځنډیدلې وه. د دې واکسین د ازموینې اجازه د درمل جوړولو مخکښې کمپنۍ استرازینیکا او اکسفورد پوهنتون ته ورکړل شوې ده. نوموړې کمپنۍ ویلي چې د کورونا د واکسین د ازموینې پروسه به سبا د سپتمبر په 14 نیټه په برازیل کې هم بیا پیل شي، او د روسیې په 140 زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن د سپتمبر په 14 پیل شول. د انتخاباتو ته د متحدې روسیې د واکمن ګوند د ازموینې په سترګه کتل کېږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ دا ګوند د روسیې د پارلمان لپاره د راروان کال د انتخاباتو په درشل کې ورځ په ورځ خپل محبوبیت له لاسه ورکوي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې به د 13 زونونو والیان، د 11 زونونو سیمه ییز پارلمانونه، د 22 ښارونو د ښاروالیو شوراګانې او همداراز د پارلمان یا دوما د 3 سیټونو لپاره استازي غوره شي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ته پر دې انتخاباتو د څار لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. نن یکشنبه ده، د وژې اسمبلی درویشتمه د سپتمبر میاشتې 14. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر وایي په قطر کې روانې خبرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي اوربند ته زمینه برابره کړي. د طالبانو یو چارواکی وایي دغه ډله هم په افغانستان کې د یوه واقعي اوربند ملاتړ کوي.
نو اوس باندې راځي بیا په افغانستان کې جګړه پیل نیسي، او بیا موږ ولسی خلک ونه وژل سي، بمبار نیسي او چاودنې ونه سي.
د ملي امنیت شورا وایي که طالبانو سره سوله وسي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی. یو شنون کوي وایي
علم چې طالبانو اوربند کړی دی په هغه وخت کې مونږ لیدلی دي په سرتاسه د افغانستان کې واقعیت بے حده کم یا په نشت باندې حساب کېږي.
په بهرنیو موضوعاتو کې په بریتانیا کې د کورونا وایرس د یوه پرمختللي واکسین ازمایښت نن بیا پیلېږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله هیله وښوده چې په قطر کې پیل شوې مذاکرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. ښاغلی عبدالله د افغان دولت د مذاکره کوونکي ډلې مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر منصور نادری په یوه کانفرنس کې د سولې او پخلاینې پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلی ستانکزی وویل چې دواړه لوري پر چمتووالي بحث تکشینی چې پر روانو مجلسونو او مهالویش خبرې سره وکړې. بلخوا د قطر امیر د طالبانو او د حکومت د خبرو په دویمه ورځ د دواړو لوریو له هیاتونو سره کتلی دي. سلطان سرور په استودیو کې د نور تفصیل وړاندې کوي.
وروسته لدې چې پرون دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې رسمان پیل شوې، د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله نن په قطر کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان دولت د سولې پر روحیه او نیت د قطر په خبرو کې برخه اخلي او د افغانستان پلاوی د خبرو لپاره پوره آمادګي لري. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان د نظام د بدلون غوښتنه لري وویل چې د نظریاتو تفاوت او توپیر شته چې د مذاکراتو په ترڅ کې به ورباندې خبرې وشي. عبدالله زیاته کړه چې د طالبانو مرکچی پلاوی مشر ملا برادر سره یې تر اوسه نه دی لیدلی. ښاغلی عبدالله د دې پوښتنې په ځواب کې چې په وروستیو څو ساعتونو کې طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي او خبریال د مثال په توګه د کاپیسا په ولایت کې د برید یادونه وکړه، خبریال دا هم ویل چې د دغسې بریدونو د دوام ترڅنګ به د خبرو دوام څنګه وي. ښاغلی عبدالله په ځواب کې وویل چې د تلفاتو د واردولو لپاره د امتیازاتو اخیستلو په نیت بریدونه د منلو وړ نه دي او باید د داسې اقداماتو څخه چې خلک ناهیلي کوي ډډه وشي. معصوم ستانکزی د افغانستان د مرکچی د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی مشر هم د عبدالله عبدالله ترڅنګ په دغه خبری ناسته کې برخه واخیستله. هغه وویل چې د پرونی افتتاحیه غونډې نه وروسته د دواړو خواوو مرکچی پلاو خپل لومړنۍ رسمي غونډه وکړه. د خبرو د پرمخ بیولو ته د څرنګوالي په هکله تفاهم شوی دی. ښاغلی ستانکزی وویل چې نن به دواړه خواوې تیاری ونیسي د غونډو د ماحول ویش په هکله به سره خبرې وکړي. هغه وویل چې په ټوله دنیا کې کله چې له اوږدې مودې جګړې وروسته خلک خبرو ته سره کښېني نو د اعتماد جوړونې او مشترک درک ته اړتیا ده چې څنګه کولی شي د حل لارې ته سره ورسیږي، او دا طبیعي خبره ده چې هر اړخ خپل نظر او هدف لري، خو د افغانستان د دولت لپاره لارښود خو هغه وویل چې د افغانستان د دولت لپاره لارښود د خلکو هغه نظریات او غوښتنې دي چې په وروستۍ لویه جرګه کې مطرح کړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر هیله څرګنده کړه چې د خبرو ترتیبات ژر پای ته ورسیږي او سبا دواړه خواوې عملا خبرو ته سره کښېني. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د اوربند لپاره د خپلو 8000 نورو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وویل چې اول خو دا خبره نه ده سوې، او دوهم دا چې دا به پرېږدو مذاکراتو ته او په مذاکراتو کې به خبرې کوو. هغه زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتو لپاره خپلې ژمنې ترسره کړي او بندیان یې خوشي کړي دي، او توقع لري چې بل لوری هم خپلې ژمنې ترسره کړي.
ډېره مننه. د سلطان محمد سرور په راپور کې مو وردل چې د قطر امیر شیخ تمی بن حمد ال ثانی د طالبانو او افغان حکومت د خبرو په دویمه ورځ نن د دوړو هیاتونو سره جلا جلا وکتل. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هیله ښوولې چې دغه مذاکرې به وکول سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شکیلو لوریو ترمنځ د زغم غوښتنه کړې ده. د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د دایمي اوربند ملاتړ کوي که شرایط ورته برابر سي. په قطر کې د ازادي راډیو خبریال راتب نوري په قطر کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون له مرستیال ملا عبدالحق وسیق سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له ملا عبدالغني برادر سره کتلي؟
تروسه په دې د هغوی ملاقات نه رسېږي.
غوښتنه نه ده سوې د دې خوا یا دا خوا کې څنګه؟
ما د معلوماتو له مخې تروسه په دې غوښتنه نه ده سوې. د منفي جواب مثبت جواب په اړه هیڅ معلومات نه
ده. دغه کم تخنیکي ټیم چې پرون وټاکل شو دوی به څه کوي، کارونه شروع شوي که څنګه؟
نن د یکشنبې ورځ د دواړو مذاکراتي ټیمونو د تماس لرې چې د تماس ګروپ چې د هغه په خپل مابین سره ناسته کوي، او په دې ګروپ کې د افغانستان د اسلامي امارت له لوري د مذاکراتی پلاوی مرستیال استانیکزای صاحب او مولوی عبدالکبیر صاحب، شیخ قاسم صاحب، مولا نور الله نوری صاحب او ځینې نور دا مذاکراتی ټیم د تماس ډله ده. دوی به له مقابل لوري سره د میز پر سر باندې هغه مسائل چې په آینده کې به د بین الافغاني مذاکراتو ایجنډا وي په هغه باندې به بحث کیږي. همدغسې د آینده راتلونکو غونډو مهال ویش او د بدلي موضوعاتو باندې فکر کوم خبره کیږي.
دوربان په مثلا ډیر تاکید کیږي، رسنۍ ډیر تاکید کوي، حکومت تاکید کوي، دا به د اجنډا یو باس وي.
هم څومره پیچیده موضوع سي دي دا به د میز پر سر باندې مطرح کیږي. اوربان واقعا ډیر مهم موضوع ده، او د ټولو افغانانو د ټولو خلکو یو ارمان ده چې په افغانستان کې دغه جګړه پای ته ورسیږي. دغه تحمیل شوې جګړه چې پر افغانستان په ولس باندې تحمیل شوې ده دا پای ته ورسیږي، دا د ټولو ارمان ده. باید وایم چې د افغانستان اسلامي امارت په دې کوشش کې ده چې یو عمومي او دایمي اوربند ته زمینه مساعده سي او برابره سي، او عمومي اوربند راسي، دایمي اوربند راسي، بیا په افغانستان کې جګړه پیل نه سي، او بیا زموږ ولسي خلک ونه وژل سي، بمبار نه سي، او چاودنې ونه سي، او د خلکو پر کورونو باندې شپنې چاپي ونه وال سي. موږ هم په دې هڅه کې چې دغه پای ته ورسیږي. البته اوس هر لوری کوشش دی کوي چې اوربند ناري وي. موقت اوربند په نظر باندې دومره مهم نه ده، ځکه چې دغه سره خلک د سولې او د امن لپاره هیلې وتړي، خو سبا بیرته بیا جنګ پیل سي. نو دا زما په نظر یو نامناسب او نازیبا کار ده. ټولې غاړې باید دې ته کوشش وکړي یو دایمي او عمومي اوربند ته زمینه مساعده کړو.
طالبان نن څه کوي؟
نن به د دوارو
سبق سره مخامخ کړنی دوارو
کېدای شي مشخص وخت خو نه سم ویلای د دورې په جریان کې به د تماس ته لی خپل مجلس وکړي.
فکر کوئ چې دا خبرې اترې یعنی وروسته تر دې چې پرونه مراسم ختم شي نو خامخا به خبرې سوي د طالبانو د غړو ترمنځ په ټوله کې برداشت څه و؟ طالبان په مینځ کې
موږ همیشه ویلي موږ په خپلو وعدو باندې ژمن پاتې شوي. لکه تاسو ته معلومه ده د کاپ په لسمه باندې چې له امریکایانو سره سولې او دغه د اشغال د خاتمې توافقنامه لاسلیک شوه او په مسوده کې څه لیکل شوي وو هغه دسخت شو د دواړو لورو لخوا څخه. له هغه وخته تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي امارت په خپلو ژمنو باندې وفا کړې ده. له یوې مادې څخه هم تر اوسه پورې سرغړونه نه شوې. ولې جانب مقابل امریکا او کابل ادارې هغو دغه خپلې تخطي بار بار تکرار کړي دي له دغه توافقنامې څخه یې سرغړونه کړې ده. تر ټولو پورې مهمه موضوع دا اوسې د امریکایانو له لوري بیا هم په ځینو ساحو کې بمبارونه شوي دي، د ولس خلک شهیدان شوي دي او د کابل ادارې هغوی دغه د بندیانو موضوع اوسې 5000 کسیز لیست و دې ته ډېر زیات تاخیر ورکوي. په مختلفو بهانو باندې دغه د بندیانو د خلاصون پروسه دا یې وځنډوله. دا بندیان باید ډېر وختي خلاص شوي وای او توافقنامې ته ژمن پاتې شوي.
یو ورځ مخکې محمد نعیم وویل چې دغه د 15 بندیان اوس هم نه دي پرېښودل شوي. څنګه دا یو ورځ کې ممکن سو پرېښودل شي دا بندیان که څنګه کیسه وکړي؟
زما په نظر باندې د بندیانو اکثره برخه خلاص ول. دغه د وروستیو بندیانو په اړه باندې زما دقیق معلومات نشته. هغه ورځ چې دوی بحث کاوه موږ هم په سفر کې وو، داسې معلومات نه درم چې هغه به مکمل خلاص شوي. البته هغه د شپږو کسانو په باره کې چې تشویش موجود و هغه مشکل حل شو او دغه بندیان قطر ته انتقال شوي دي. همدلته دي زموږ ملګري او زموږ سیاسي دفتر غړي هغوی ورسره په تماس کې دي او لیدنې کتنې ورسره شوي دي. د هغو صحت ډېر برابر ده او
دلته تر نظارت لاندې دي.
دلته تر یو موقت وخته پورې به دي تر نظارت لاندې وروسته به خوشحال شي.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال ملا عبدالحق وثیق و
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولا راتون کې ده. هغه سولا چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
په قطر کې د خبرو له پایل سره جوخت په خلکو کې یو لړ هیلې د غرض اندېښنې پیدا شوي دي. دوی وایي چې د دوو لسیزو پر لاستراړونو باید معامله ونیسي. تفصیل له خان محمد سین.
افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو سره د خوشبینیو ترڅنګ ځینو خلکو سره یو لړ اندېښنې هم راپیدا شوي دي. ځینې اندېښمن دي چې کارونه به له لاسه ووځي او ځینې وایي داسې نه چې د څو کلونو پر لاسته راوړنو معامله وشي. د خوست اوسیدونکي پلوشه وایي
تلسو کلو کې چې دوی کوم پرمختګونه کړي دي، ورونو صاحب څنګه په څنګه کارونه کړي دي، تعلیمي کړي ده، دغه د خپلاندې نشي، یعنی د خویندو حقوق پیاته وغوښتل شي.
د بامیانو اوسیدونکي درشپېته کلنه بختوره وایي زوی په جنگونو کې بجل شوی خو اوس سوله مهمه ده.
نفر کشی شد، دیدی مردم قتل شد، یک شی خود نبچه من در قندهار دمزی جنگ شهید شد. هر یکو بس است، خدا یا کنه دیگم یا بس کم زی جنگ غریب کشته میشه.
در ننگرهار وسیدون که جان آقا سالی وای سول در طول افغانان و هیله ده. خود دوار و لور و خبرو که باید در تیر و کلون و لستراودن و تپام وشی.
په قطر کې کوم خبرې پیل شوې دي د دواړو اړخونو دواړو لورو لپاره ډیر یو زرین چانس دی. دواړو سره مخامخ کینی او زړونو سره تشکی چې اصلي مسله څه ده ولې په څو رانستي.
د کندهار اوسیدونکو علي محمد وای په سلويخت کلنو جنگونو کې مو ځوانان ووجل شول او هیله ده چې دا ځل د سولې خبرې مثبت نتیجه ورکړي او روژنه پای ته ورسیږي.
په بازار کې ریری کوو مو خوشاله دغه ته دای پات سول راو څلوېش کال زورېدلې شهیدان درو رنجان درو ستست د خدای رینی سوالات د څلوېش کال په نس نه یو ماده دغه
په ورته وخت کې په کابل کې د خزو د حقونو فعال ماریه تو تاخیل ازادي رادیو ته وایي چې طالبانو د خزو د حقونو په اړه په سرګند توګه سن نه دی ویلی او دا موضوع د افغانستان د ټولو خزو د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان اکثریت میرمنو حالت وګوري تقریبا 95% نه پورته دلته په اسلامي حجاب باندې لکه ټول صحیح دي. بیا هم دوی وایي چې په حجاب کې نو زه نه پوهېږم چې دوی د حجاب نه مطلب څه شی ده. نو که چېرته دوی په دې باندې رڼا واچوي چې دوی د میرمنو دپاره په راتلونکي حکومت کې یا د دوی د راتګ نه وروسته څه په نظر کې لري، دا به مونږ ته هم روښانه وي او نورو ته به هم روښانه وي.
خو د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد ایمل بیا بل اندېښنه لري. دا وایي داسې نه چې په دغو مذاکراتو کې د ځینو هیوادونو له غرضه ډکې مداخلې وشي.
یوازینی تشویش بیا زمونږ د ګاونډیانو نه ده چې بیا به دغه هو چې څوک په سولې پروسه کې داخل دی خبره کوي دی به بیا خپل د لاسه له وګرځي او خپل سیاسي اهدافو دپاره دلته ګډوډي جوړه کړي په افغانستان کې، بیا خلک خپل خوبونو ته پرېنږدي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا دوشنبه په قطر کې پیلېږي. که څه هم د دغې ناستې د بحث لومړۍ موضوع تر اوسه څرګنده نه ده، خو د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوي ویلي چې د بحث لومړۍ موضوع به اوربند وي او افغانان د تیرو 19 کلنو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د ملي امنیت شورا وایي که طالبانو سره سوله کیږي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی. خاطر پردیس دا موضوع څېړلې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وی له طالبانو سره د سولې وروسته بهرنۍ ترهګریزي ډلې د خپل فعالیت مسؤن بستر له لاسه ورکوي. د دې شورا وین جاوید فیصل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له خوارجو سره سوله نه کیږي، هغوی د دې وطن اتبان نه دي، سوله یوازې له افغانانو سره کیږي. کله چې له طالب سره سوله وشي دا نورې ډلې دلته د خپل فعالیت مسؤن بستر له لاسه ورکوي او ګیله مې هم په اسانۍ سره ټولېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی سبا رسمي ډول په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاوی ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. تېر ورځ د دې خبرو پرانیسته وه او نن د دواړو لوریو تخنیکي ټیمونه د سبا ورځې د خبرو لپاره په تیاریو بوخت دي. خو له دې سره په افغانستان کې پوښتنې پیدا شوې چې آیا له طالبانو سره له سولې وروسته جګړه پای ته رسیږي. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې په وروستیو کې د پلازمېنې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې بمي چاودنې او انتحاري حملې وشوې، خو هېڅ وسله والې ډلې مسؤلیت ونه منه. د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په پلازمېنه کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په موټریز کاروان بمی چاودنی د اندېښنې لا پسې زیاتې کړې. په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر عمر زاخیلوال وی له سولې وروسته ښایي په بشپړ ډول جګړه پای ته ونه رسیږي، خو دا په ټوله کې د سولې پر لور ستر ګام دی. یعنی
معنا ده چې کوچنۍ ډله که دلته ولته پاتې شي، مګر بیا د هغې ختمول خصوصا چې طالبان په کامله توګه باندې د دې جګړې څخه خلاص واخلي، بیا څه نه پاتې کېږي. قلم چې طالبانو اور بند کړی دی په هغه وخت کې مونږ لیدلي دي په سرتاسر د افغانستان کې واقعیت بې حده کم او یا په نشت باندې حساب.
ښاغلی زاخیلوال د دې موضوع تر څنګ په قطر کې د سولې روانو خبرو ته هم اشاره کوي. وایي دواړو خواوې باید له دې ترلاسه شوي فرصت سمه ګټه واخلي او اوربند وشي تر څو روان بهیر اغېزمن نه کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکی محب شریف بیا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د جګړې دوام مشروط بولي.
کله چې طالبان خپلې اړیکې له القاعدې سره پرې کړي، له هغه تنظیمونو سره یې پرې کړي چې هغه د طالبانو په وخت کې په کابل او په نورو ولایاتو کې اوسېدل، نو کله چې دا بستر ټول شي څنګه به دا ډلې وکولی شي چې پاتې شي؟ اکثریت هغه ډلې چې حکومت یې نوم اخلي او یا ورته ګوته نیول کېږي، د دغې بې نظمیو نه یې ګټه اخیسته چې یا د پاکستان د خاورې نه افغانستان ته راتللې، یا د منځنۍ آسیا او د نورو هېوادونو نه په افغانستان کې لاسوهنه کولای شوای.
دی وایي ښایي په دې هېواد کې ټولې شل وسله والې ډلې ترهګریز فعالیتونه ونه لري. خو له دې وړاندې افغان حکومت بار بار ویلي چې په افغانستان کې د وسله والو طالبانو په ګډون نږدې شل بېلابېلې وسله والې ډلې افغان ضد فعالیتونه ترسره کوي چې حکومت یې په ځپلو بوخت دی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د سولې د مذاکرو په اړه د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه.
حشمت ژمنیم د کونړ ولایت اوسیدونکي، رښتیا هم افغان حکومت او طالبان په دې ملت او په دې تاریخ او په جغرافیا باندې زړه خوږی لري. زه هیله لرم چې دوی په خبرو کې د ډیر نرمخ نه کار واخلي، هغه سرې کرښې په شنو کرښو بدلې کړي چې تر څو موږ یو پایدارې سولې ته ورسیږو.
زمانم راغون دی د کونړ ولایت اوسیدونکو ما منګه تر ډیر حد هیله من شوې سو. په دې کې چې ډاکټر عبد الله کوم خبرې کړې، همدارنګه د طالبان نماینده د عبد الله چې کوم خبرې، ملا برادر چې کوم خبرې وکړي، دا ټول ته ټول سولې ته د هیله مندۍ وي. نو موږ ته انداز غوښتنه کوو چې انداز ډیالوګ په مخ وي سي او هغه جزئي مشکلات چې دي هغه د همدې خبرو لاري حل کړي او نور د جنگ ته د پایټ کې کړي.
می سنگر رحمانی د کونړ ولایت یو تر اوسیدونکو منګه ډیر هله امیدونه لري د خبرونه ان شاء الله چې نتیجه به مثبت یو د خکیل غړلم د غختنه کو چې هغه وقدي د زړه نه وباسي او د وروري په فضا کې سرکین یو هغه مشکل چې د ترمن پیدا د خف آرام فضا کې دوستی په فضا کې په یو ټغر باندې د حل لار او تر وباسي او بس نور د جنگون نه موږ تنګ شي دا یني تو یو نور موږ نشو غملای بس یو په بل رحم وکي یو د دې سولې دغه چانس ته لاس ورنه کې د وروري په فضا کې سره جوړ شي
انو مې زبه الله د کونړ ولایت اوسیدونکو کوم ورځ نمنګ دا خبره اوریدلې چې طالبان او حکومت ترمنځ خبره شروع شوې ده ډیر خوشاله احساس کوو او دا یو بهترین چانس دی چې نن افغانان سره خپل منځ کې کینی ګلی گزاری چلری به سره خپل منځ کې هواری کی هله مداده چې یو بلته انعطاف پذیری وکړي نرمي وخی د شخصي ګټو نه تیر شي او ډیر خوشاله احساس کوو چې په وطن کې سوله راشي او آدم یو ارمان دی
دفاع وزارت ویلا وی خو وسلولو طالبانو په قطر کې د سولې خبري پیل کړي لبل خو یې په 900 ولایتونو کې حمله زیاتې کړې دي رحمت الله افغان له کابل
که څه هم ټاکل شوی چې سبا د دوشنبه په ورځ به په قطر کې په رسمي ډول د افغان حکومت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ خبرې پیل شي خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روانو حالاتو تر دې دمه په جګړه هیڅ تاثیر نه دی کړی د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې طالبانو په 900 ولایتونو کې حمله کړې
طالبان لوري په تاوتریخوالي کې هیڅ کمښت نه دی راغلی اوس هم په لوړه کچه تاوتریخوالی دوام لري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د فعال دفاعي حالت په چوکاټ کې خپل ځان دفاع کوي او د دښمن حملو ته یې ځواب ورکړی
خو ښاغلی امان د جګړې له امله افغان سرتیرو ولسي وګړو او طالبانو ته د اوښتو ځاني تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل بلخو افغان چارواکي وایي چې طالبانو بیګا شپه د جورجان ولایت د مینګجیک ولسوالۍ په ودانۍ او د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ په ودانۍ حملې کړې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی حمله نه دي کړې بلکې له هغو سیمو یې دفاع کړې چې افغان حکومت هلته تازه پوستې جوړولې دا په داس حال کې ده چې تیر ورځ په قطر کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په پرانس خونډه کې د ټولو اړخونو د استادو په خبرو کې ظاهرا نرمي لیدل کېده د دوی خبرې تر ډیره په اوربن او تلپاتې سولې متمرکزې به خو پښتنه ده چې د سولې د خبرو اترو په درشل کې د تاوتریخوالي دوام دغه خبرې لګواخ سره مخ کولای شي د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یې د سولې د خبرو په زیان بولی د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زای
کوشش دی کی چې زور آزمایي وکړي ترسو امتیازات ډیر لاسته راوړي او ترسو وشي کولای د دې لارې فشار پر هغه خواو چې په دغه موضوعاتو کې داسې دي فشار راوړي ترسو دې ته قائل کی چې د دوی غوښتنې ومنل شي فقط د امتیاز ګیرۍ لپاره دغه توثیقوالی زیاتوي چې موږ څومره یو څومره توانایي لرو بس
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته ویلي ګومان کوي چې ډیر ژر به د تاوتریخوالي شدت راکم سي ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي مذاکرات پیل سي
په بریتانیا کې د کورونا وایرس ضد د یو پرمختللي واکسین آزمایش نن بیا پیلېږي سلطان محمد سرور نور تفصیل
د کووید 19 د یو تر ټولو پرمختللي واکسین آزمیښت نن په برتانیا کې بیا پیلېږي دغه آزمیښت وروسته له دې وځنډول سو چې په آزمیښت کې د برخه اخیستونکو څخه یو کس په یوې ناڅرګندې بیماری اخته سو دغه آزمیښت د استرا زینیکا د درمل جوړونکو کمپنۍ او د اکسفورد پوهنتون لخوا ترسره کیږي برتانوي چارواکو د آزمیښت بیا پیل اجازه ورکړي استرا زینیکا کمپنۍ د هم وایي چې دغه واکسین آزمیښت په برازیل کې سبا پیلوي او هلته هم اجازه ترلاسه کړي د برتانیې روغتیا وزیر مات هانکوک د آزمیښت بیا پیل هرکلی وکړ او خپل ټویټ کې وویل چې دا د هر چا لپاره یو ښه خبر دی استرا زینیکا کمپنۍ د تیرې سه شنبې په ورځ دغه واکسین آزمیښت وروسته تر دې وځنډه و چې یو تن د هغو کسانو څخه چې په داوطلبانه توګه یې دغه آزمیښت کې برخه اخیستې ناروغ سو د اکسفورد پوهنتون ځکه د دغې ناروغي په حق له توضیحات ورنکړل چې په ازمیخ کې د برخه اخیستونکو معلومات محرم ساتل کیږي. خو د استرازنیکا کمپنۍ یو بیان د اونۍ په پیل کې وویل چې یوې برتانوي ښځې شدید عصبي اعراض څرګند کړل او له دې کبله ازمیخ وځنډول سو. د اکسفورد پوهنتون وویل چې په دغه ډول پراخو ازمیختونو کې امکان لري ځینې برخوال ناروغه شي او هر حالت باید په دقت او احتیاط وڅېړل شي ترڅو د مسؤلیت ډاډ ترلاسه شي. د نړیوالې روغتیا د سازمان د ساینسدانانو مشر ویلي دي چې د ازمیښت ځنډول باید د بیدارۍ یو علامه په دې معنا وګڼل شي چې د واکسین جوړول لوړې ژورې لري. د استرازنیکا دغه واکسین چې ورباندې کار کوي د نړۍ په سطحه د هغو نهو واکسینونو څخه یو دی چې د ازمیښت دریم پړاو ته رسیدلی دي. دغه کمپنی وایي چې تر اوسه په نړۍ کې 1300 کسانو ته دغه واکسین ورکړی. هغه کسان چې په دغه ازمیخ کې داوطلبانه برخه اخلي د برتانیې، برازیل، جنوبی افریقا او د امریکا د متحدو ایالاتو څخه دي چې دغه هیوادونه د کرونا وبا د نړۍ په سطحه سخت ځپلی دي.